السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم دغه پروګرام تر ډېره پورې یعنی پنځه لوګ د کې مکمل موسیقي ته ځانګړی دی خو په لومړیو پنځلسو دقیقو کې وخت لرو چې خبرونه او راپورونه تاسو ته خپاره کړو د راپورونو په برخه کې مهمه خبره ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دی داعش وسلواله ډله په افغانستان کې یو تکتیکی خطر دی خو هغه وخت په ستراتیژیک خطر بدلیدای شي چې دغه هیواد کې ریښې پیدا کړي دا او دوه نور راپورونه تر خبرونو وروسته د خبرونو سرټکی پاکستانی پولیسو اته ډیر شاوانان په پیښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په تور نیولې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرلپسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان له صدر اعظمانو سره په ټلیفون خبرې کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته بللې پوره خبرونه پاکستانی پولیسو لزګون افغانان په پیښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په تور نیولې دي په پیښور کې وزایي پولیس د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د ښار دی اوسیدونکو د شکایت په نتیجه کې په لومړي سر کې نه تنه هغه مهالونی ول شول چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمې کلیزه په مناسبت بیرغونه ګرځول دغه پولیس وایي نه وښ نور کسان ورسته د سړک د تړلو په تور ونیول شول پولیس ویلي دغه کسان به یوې سیمې محکمې ته حاضر شي په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې بي خبري وښود او له پرلپسې هڅو سره سره هم د افغانستان سفارت څه ونه ویل تر دې ورځې د مخام پولیسو په پیښور کې یو بل افغان په دې تور نیولی و چې د افغانستان بیرغ یې په خپل دوکان ځړولی و خو هغه افغان وروسته په ضمانت خوشې شو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرلپسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملا ماته کړې دا خبره د دغه وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګاش په ازادي راډیو سره په خبره کې وکړه
داعش چې څومره دوی قوي سي ننګرهار ولایت کې یا په ټول مشرقي سیمه کې دوی په ډیر قوت سره دوی ویلې چې موږ را څرګند شوي یو اما د دې ملا ماته شوله دا په دې معنا دوی لستونی نیول شوي دي
خغلی احمد زیکتام په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیت سیمې او د هغوی دقیق شمیر یاد نه کړ خو وی ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ ساحې محدود او شمیر کم شوی دی دا سرګندونې داسې وخت کېږي چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه داعش ته د یو احتمالي خطر په سترګه ګوري چې باید مخې ونیول شي د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان له صدر اعظمانو سره ټلیفوني خبري کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته بللې ټرمپ خپل ټوټر پاڼه لیکلي ل خپل دوه ملګرو د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره په سوداګرۍ ستراتیژیکي ملګرتیا او تر ټولو مهمه په کشمیر کې د کړکیچ د کمولو په اړه غږیدل ټرمپ د خبري خې بللې ټرمپ په دې تیر دوه ورځو کې یو وار مخکې هم له عمران خان سره په ټلیفون غږیدل پاکستان له ملګرو نو غوښتي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وضعیت وڅاري هند د اګست له 15 د کشمیر کورواکي ختمه کړه چې له امله ځایي خلکو مظاهره وکړي او حکومت هم پر ګرزبندیز د مخابراتي شبکو بندیدل او ځینې نور محدودیتونه ولګول پاکستان ویلي دا وضعیت ورته د منلو نه دی او باید محدودیتونه سمدستي لیرې شي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ داسې وخت پرون د هند او پاکستان له صدر اعظمانو سره خبري کړې چې وړ مورس د ریپورتونو په اساس د هندي سرتیرو په ډزو کې د پاکستان او هند له پولیس سره دوه ملکیان وژل شوي او یو بل ژوبل دی په کشمیر باندې هند او پاکستان دواړه له سیزو رئیس لانجلري او څو واره جګړه هم کړې دواړه وادونه یو بل په دې سیمه کې د بشري حقوقو په ناقص تورنوي امریکا متحده ایالاتونو د مدیترانی ټولو بندرونو او یونان ته خبرداری ورکړی چې له ایرانی تیلوړونکو بیړۍ سره د مرسته ونه کړي. رویټرز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام په حواله ویلي، له ایرانی تیلوړونکو بیړۍ سره مرسته به له سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو سره چې امریکا یې د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني همکاري وګڼل شي. دغه چارواکي ویلي دا کار به هرومرو مهاجرتي او قضایي پایلې له ځانه سره ولري. د ایران یو تیلوړونکو بیړۍ ګریسیا او چې اوس یې نوم په آدریان دریا بدل شوی، یو نیم میاشت په جبل طارق کې سوریه ته د تیلو د انتقال په تور ایثار شوی و، پرون خوشې شوه او حرکت یې وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې پرون د دې ایرانی بیړۍ خوشی کېدل د تاسف وړ بللي او ویلي دي په دې سره به د ایران سپاهي پاسداران زیاتې پیسې ترلاسه کړي څو تروریزم ته دوام ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو د جبل طارق حکومت ته چې د برېټانیا تر حاکمیت لاندې دی ګواښ هم کړی و چې ایرانی بیړۍ دې نه خوشی کوي. جبل طارق د امریکا دغه ګواښ ته پامونه کړ او دلیل یې راوړ چې د ایران په وړاندې د امریکا او اروپا قوانین توپیر لري او دا کار نشي کولی. ایراني چارواکو هم امریکا ته ګواښ کړی چې د تیلوړونکو بیړۍ د بیا ایسارولو غوښتنه دې نه کوي. ایران د دې بیړۍ د ایسارېدو په غبرګون د برېټانیا یوه بیړۍ د جولای په شلمه په هرمز تنګی کې دراولې و. او د روسیې لملاتړ برخمن د سوریې حکومتي ځواکونه د دوشنبه په ورځ ناوخته د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار خان شیخون ته ننوتل. دا د سوریې په جنوب کې د ادلب ولایت یو ښارګوټی دی. د سوریې په جګړو کې د بشري حقونو د سار ډلې ویلي دغه ځواکونه تر سختو هوایي او ځمکني بریدونو وروسته داسې مهال د خان شیخون له شمال او ختیځ لوري ورغلل چې یاغیان له سیمې ووتل. دغه ښارګوټی د حلب او دمشق ترمنځ هغه لاره کې پروت دی چې له حمس څخه تیریږي. په سوریه کې د بشري حقونو د سار د ادارې مشر رامی عبدالرحمن وایي دا د سوریې د حکومتي ځواکونو لپاره یوه عمده بریا ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا هم واورئ یا یې ولولئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. په فیسبوک باندې هم د دوو خبرونو لینک پروت وي، پته مو ده facebook.com/azadiradio. رازو د پروګرام لومړۍ برخې ته 15 دقیقې مو وویل چې وخت لرو، اوس 10 دقیقې وخت لرو. دوه راپورونه به هم خپاره کړو، د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې به هم در باندې واورو، وروسته به بیا د موسیقي پروګرام خپور کړو. خو لومړی رازو اول راپور ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا داعش وسله واله ډله په افغانستان کې د یو تاکتیکي خطر په توګه مطرح ډله بولي، خو وایي دا ډله هغه مهال په ستراتیژیک خطر بدلېدای شي چې په دې هیواد کې ریښې پیدا کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې د موافقې چارې پر مخ وړي، په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي د سولې بهیر باید چټک شي څو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم په کابل کې د شنبه د ماښام خونړی برید چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته او داعش مسؤلیت ومانه وغنده، او وی ویل چې په ټول افغانستان کې به د داعش پر ضد عملیات کوي او دا ډله به له منځه یوسي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
داعش ډله په افغانستان کې څومره لوی ګواښ دی او آیا دا ډله کولی شي د وسلوالو طالبانو ځای ونیسي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې د داعش وسلوالو فعالیتونو ته په کتو له تکتیکي پلوه هغه یوه مطرح ډله وګڼله.
داعش د یو ترهګریز او رانکار ډلې په توګه یو تکتیکي خطر په توګه مطرح ده بېل شکه، خو دا ډله په یو وخت کې په یو ستراتیژیک خطر باندې بدلیږي چې په افغانستان کې ریښې پیدا کړي. اما که دوی بیا داسې کېږي چې د ځینو بدلونونو له امله مؤتلفین یا خواخوږي ځان ته پیدا کړي یا له نویو خلکو سره تړونونه یا هم اتحاد کوي، هلته بیا حتی کېدلی شي په یو ستراتیژیک خطر باندې بدل شي.
تر ډیره دغې ډلې ته د غیر افغاني پدیدې او داسې ایدیالوژۍ په سترګه کتل کېږي چې د افغانستان د حکومت په باور له بهر افغانستان ته راغلي او د دې هېواد د خلکو ترمنځ پراخ نفوذ نه لري. خو هغه خواخوږي څوک دی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یادونه کوي او اندېښنه ښیي چې له هغو سره په یو ځای کېدو به داعش ډله په افغانستان کې پراخه سي؟ د دغې شورا ویان د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د وسلوالو طالبانو د هغو ډلو یادونه وکړه چې د ده په خبره له امریکا سره د طالبانو د سولې د موافقې سره مخالفت شوی.
په طالبانو کې اختلاف موجود ده د سولې د مذاکراتو په برخه کې، او ځینې داسې ګنګوسې هم شته چې ځینې مهمې برخې د طالبانو په دې حکل کې دي چې که چیرې داسې کوم تړون کېږي یا کومه فیصله کېږي، دوی ولاړ سي ځینو ډلو ته لکه تاسو یاد کړي داعش په ډول جدي اندېښنې موجودې دي. د همدغو اندېښنو سبب ده چې افغان دولت ډېر په احتیاط سره، ډېر حساب شوی او ډېر پلان شوی د سولې پر لور ګام اخلي او ټولې خواوې ارزیابي کوي.
د واشنگتن لخوا دې ته ورته اندېښنې د اسوشیتد پرس خبري اژانس په راپور کې هم راخستل سوي دي، او وایي واشنگتن هیله لري طالبان له داعش وسلوالو سره د نورو کسانو د یو ځای کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له تېر اګست میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په اړه بحثونه لري، د اګست پر 13مه پر ټویټر لیکلي چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید ګړندۍ سي څو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی سي. نوموړي تېر ماښام هم په یو بل ټویټ کې ویلي چې اوس باید یوه داسې دایمي سوله لومړیتوب ولري چې هم په خپل افغانستان په امن کې وي او هم هیڅ بل هیواد ته ګواښ پېښ نه سي. افغان ولسمشر اشرف غني بیا په خپلو تازه څرګندونو کې د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د داعش ټولې ریښې بل افغانستان څخه وباسي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې وروسته له هغه سره راپورته کړ چې په سوریه او عراق کې ماته وخوړه. دوی ځانونه د اسلامي خلافت د خراسان څنګه بولي. د افغانستان حکومت پاکستان تورنوي چې د دغې ډلې ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. داعش ته له دې کبله تر طالبانو وروسته د لوی ګواښ په سترګه کتل کېږي چې د ځینو امریکایي سرچینو په باور ډېرېدونکې پوځي وړتیا او داسې ستراتیژي لري چې په افغانستان کې دننه او بهر ملکیان په نښه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې ورسپانو د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځنی او وروستۍ امنیتي پیښو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورسپانې لیکلي دي چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه په وینو ونمانځل شوه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم افغان حکومت د دغه ورځې د نمانځنې لپاره 340 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې وه، خو د هیواد دښمنانو پرې نه خوده چې افغانان د خوښۍ دغه ورځ په آرام زړه ونمانځي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې د ننګرهار د تېرې ورځې بېلابېلو چاودنو چې لسګونه کسان ټپیان کړل په ډاګه کړ چې دښمن ته د افغانانو خوشحالي د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم امنیتي ځواکونو د دغه ورځې لپاره د پراخ امنیتي ترتیباتو د نیولو اعلان کړو، خو بیا هم د نامنۍ پیښو خلکو ته زیان واړوه. هشتې صبح ورځپاڼې بیا د کابل وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې ته چې د یو واده په مراسمو وشوه اشاره کړې او لیکلي دي هغه واده چې په وینو بدل شو. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې د هیواد په اوسنیو نامنه شرایطو کې باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ډېر پام وکړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دغه حملې په غبرګون کې د حکومت له لوري د خپلواکۍ د جشن لغوه کول او د ولسمشر له لوري د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د چټکې مبارزې یادونه د هر کلي وړ دي، خو بسنه نه کوي. باید حکومتي مشران د دغه ډول پیښو جدي څېړنه وکړي او هغه امنیتي چارواکي چې وظیفوي غفلت یې کړی سزا ورکړل شي. وایس اورس پانی د افغان ولسمشر د تیری ورځ سرګندونه راخیستې او لیکلي دي چې داعش اسلامي دولت ډله فکری نه بلکې استخباراتي ډله ده. د سرمقالې لیکوالي کې چې تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې دغه وسلواله ډله داسې خودله چې ګوندې په هیواد کې فکری بستر لري، خو د سرمقالې لیکوالي کې چې دغه ډله په هیواد کې فکری تومنه نه لري او په طبي ډول په افغانستان کې د دغه ډول ډلو ته ځای نشته. او هیواد دولتي ورسپاڼې بیا د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د جشن د مراسمو په اړه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې دغه جشن په بېلابېلو ولایتونو کې په شاندارو مراسمو ونمانځل شو. ورسپاڼه لیکي چې په پلازمېنه کابل کې افغان ولسمشر د ازادۍ پر اتسلي د ګلونو ګېډې کې خودي او په جلال آباد کې د سیمه ییزو چارواکو له لوري د غازي امان الله خان په قبر د ګلانو ګېډې کې خودل شوې. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د همدې ورځې په ویاړ د حج اوقاف وزارت له لوري په ټول هیواد کې د قران عظیم الشان ختمونه وشول او په بېلابېلو بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې دغه ورځ په شاندارو مراسمو ونمانځل شوه، او حتی په عربي اماراتو کې د نړۍ ستر برج خلیفه د افغانستان په ملي بیرغ روښانه شو.
پاکستان د دغه هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د نورو درې کلونو لپاره وغځوله. دا اقدام داسې وخت شوی چې له هند تر د پاکستان لانجې په دې وروستیو کې د کشمیر پر سر ډېرې شوي او له بلې خوا واشنګټن هم هڅه کوي چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو او په دغه هیواد کې د سولې د موافقې لپاره له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د پاکستان لوی درستیز که هر څوک وي د افغانستان په وړاندې به د دغه هیواد سیاست نه بدلیږي. په دې اړه فریبا ظاهر ته غوږ دو راپور لري، تر هغه وروسته بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
د پاکستان د صدراعظم دفتر د دوشنبې په ورځ